په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوي ازادي رادیو ته ورغست. د ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله په خبرونو پیلوو. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وایي لږ پژم ټولګي پورته د افغان جنود نه پریښودو په اړه د طالبانو پریکړه بوجنونکې وه او له طالبانو غواړي چې پر خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر له سی ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې له طالبانو دا غوښتنه مطرح کړه. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د کابل ټولو پارکونو ته د نارینه او ښځو د ورتګ لپاره ورځې مشخصې کړې. دغه وزارت په اعلامیه کې ویلي یکشنبه دوشنبه او سهشنبه به میرمنې کولی سي پارکونو ته ولاړې سي په دې شرط چې شرعي ایجابې رعایت کړې وي. اعلامیه زیاتوي نارینه به کولی سي د چهارشنبه، پنجشنبه، جمعې او شنبه په ورځو پارکونو ته د تګ اجازه ولري. خو د طالبانو پر دې پریکړې ځینو سازمانونو انتقاد کړی. د کندهار د خاکریز ولسوالۍ په ناصرانو سیمه کې 24 کسان د تازه لنګسیو غوا د لومړنیو شیدو یا ورژو یا کند له خړولو وروسته مسموم سیوی دي. په کندهار کې د طالبانو د والی ویان مولوی محمود اعظم ازادي راډیو ته ویلي د مسموم سوو له ډلې یو تن ساور کړي او څلور نور په کوما حالت کې دي. د اعظم په خبره په مسموم سوو کې 12 تن شزي او یو شمېر ماشومان هم دي. د کلیوالي دود له مخې کله چې په کلی کې غوا لنګه سي نو کلیوالي پر شیدو میلمانه کوي او شیدې پر کورونو ویشي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په بیت المقدس کې خپل اسرایلی او د خلیج د څلورو نورو هیوادونو له ساورو سره په خبرو کې ملګری سو. تمه کیږي دغه مذاکره د ایران د اټومي تړون پر بیا راژوندۍ کېدو متمرکز وي. د دغو خبرو کوربه اسرایل د 2015 میلادي کال د اټومي تړون چې د ایران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوی و مخالفت کړی دی. د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره د اټومي تړون د بیا راژوندۍ کېدو لپاره مذاکرو ته دوام ورکوي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 میلادي کال کې له دغه تړون څخه د وتلو اعلان کړی و. د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړی استازي وایي د تهران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره له یو تړون سره سره به د ایران پر سپای پاسداران انقلاب بندیزونه دوام مومي. رابرت مالی دا خبره د یکشنبې په ورځ په قطر کې یو کانفرنس ته وکړه. ایران ټینګار کړی چې د اټومي تړون د بیا احیا لپاره په مذاکرو کې د تروریستي سازمانونو له لیست څخه د سپای پاسداران انقلاب د نوم لري کېدل هم شامل وي. خو د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي د ایران دغه ځواک به د امریکا د قوانینو له مخې د بندیزونو په فهرست کې پاتې وي. د اوکراین لوی څرنوالی وایي پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه پورې 12 خبریالان په دغه هیواد کې وژل سوي دي. ایرینا ویندکتووا تیره شپه پر خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د جګړې په تیرو یو د شورزو کې لس نور خبریالان ټپیان سوي دي. له بلې خوا د جرمني خبری اژانس ویلي څېړنې ښیي چې تر اوسه پورې د اوکراین په جګړه کې د رسنیو پر 15 استازو حمله سوي دي چې د هغو په منځ کې 15 تنې بهرني خبریالان دي. خبرونه مو د ازادي رادیو په ماښامنۍ خبری مجله کې واوریدل. اوسم د هوا حال
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 23.8، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 23.8، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 23.1، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24.3، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24.3.
د هوا حال مو د ازادي رادیو په نیم ساعت خبری مجله کې واورید. د دې ترڅنګ د خبری مجلې په خبری راپورونو کې راځي د نړۍ د غنو هیوادونو چارواکو یو ور بیا په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د شوونځي او د پرانستل کېدو غوښتنه وکړه.
هغه څه چې دوه ورځې مخکې وشول موږ یې حیران او موږ خپله ژوره اندېښنه او ناراحت څرګنده کړه او له دوی مو وغوښتي چې خپله پرېکړه بېرته واخلي.
د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنه د طالبانو لخوا په دې وروستیو کې د خبریالانو او رسنیو کارکوونکو د نیول کېدو په اړه اندېښنه ښیي. خبریالان وایي
نور به خبریالان زړه ته نه کړي چې د ژورنالیزم مسلک غوره کړي.
کندهار کې هم یو محلي خبریال نیول شوی
چې د تلل ځان سره یې بوتللی، ټلیفون یې هم ورسره واخیستی.
د میدان وردګ د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي له روغتیايي ستونزو شکایت لري.
د غوث مراجعین مریضان د اوسو سمون موږ ته ضرورت لري مراجعین لري.
په نړیوالو مسایلو کې. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې پر بډایه روسانو لګول سوي بندیزونه په هغه صورت کې لري کېدای شي چې ولسمشر پوتین په اوکراین کې خپله جګړه پای ته ورسوي. تر شپږنیو بجو نور مسایل هم څېړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د قطر د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو وغوښتل چې افغان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. محمد بن عبدالرحمن السانی ویلي د طالبانو وروستۍ پریکړه چې نجونې له ښوونځیو راګرځوي ټکان ورکوونکې ده. طالبانو د چهارشنبه په ورځ د نجونو پر مخ تر شپږم پورته ټولګیو دروازې وتړلې. نور حال له پیروزي عزیزي څخه.
د طالبانو د حکومت له لوري لشپږمو ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د بندوالي په اړه د نړیوالو غبرګونونو په لړ کې د ازل قطر پر طالبانو غږ کړی چې نجونو ته د ښوونځیو د تګ اجازه ورکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی له CNBC ټلویزیون سره په خپل تازه مرکه کې ویلي چې د طالبانو د پریکړې چې نجونو ته د زده کړو اجازه یې نه ده ورکړې دوی ته یې ټکان ورکړی دی.
هغه څه چې دوه ورځې مخکې وشول موږ یې حیران کړو او موږ خپله ژوره اندېښنه او ناراحتي څرګنده کړه او له دوی مو غوښتي چې خپله پریکړه بیرته واخلي.
عبدالرحمن السانی له طالبانو دا هم غوښتل چې دوی د نړیوالې ټولنې سره خپلې کړې ژمنې عملي کړي، نجونې د ښوونځیو ته پرېږدي او ټول شموله حکومت دې جوړ کړي. قطر هغه هیواد دی چې میاشتې د طالبانو او امریکا او بیا د طالبانو او د افغانستان د تېر جمهوري نظام چارواکو د سولې پروسې منځګړیتوب کړی دی. طالبان په دغه هیواد کې سیاسي دفتر لري او اکثرا خپلې بهرنۍ اړیکې له دغه ادرس له نړیوالو سره پالي. هڅه مو وکړه د قطر د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان نظر واخلو، خو نوموړي وویل چې د دوی د حکومت له عمومي ویان ذبیح الله مجاهد او یا علم راستیالانو معلومات واخلو، خو زموږ مقررو اړیکو او پیغامونو ته نه ښاغلي مجاهد او نه هم راستیالانو ځواب راکړ. خو مخکې د طالبانو د پوهنې وزارت چارواکو په یو خبري کانفرنس کې ویلي و چې نجونو زده کوونکو ته به وروسته له هغې چې د دوی د ښوونځي د لباس څرنګوالي په اړه پریکړه وسي ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړل سي. د طالبانو د حکومت چارواکو ژمنه کړې وه چې د هیواد په سړو سیمو کې به د نوي ښوونیز کال په پیل کې ټولو نجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه ورکړي، خو دوی د حمل په درېیمه د نوي ښوونیز کال د زنګ له کړنګېدو سره هممهاله له دې پریکړې په شا شول او له نجونو یې وغوښتل چې تر بل امر پورې د ښوونځیو دروازې د دوی پر مخ تړلې پاتې دي. د طالبانو دا کار په کور دننه او بهر له ګڼو غبرګونونو سره مخ شو چې د قطر د بهرنیو چارو وزیر غبرګون یې هم د دې لړۍ یوه برخه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنه د طالبانو لخوا په دې وروستیو کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د نیول کېدو په اړه اندېښنه ښیي. د دې ټولنې د رسنیو برخې غړي ازادي راډیو ته ویلي په دې وروستیو کې د خبریالانو نیول کېدل د اندېښنې وړ دي او طالبان باید د خبریالانو د خوندیتوب لپاره یوه حقوقي لار پیدا کړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د طالبانو لخوا د خبریالانو د نیونې موضوع اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنه د دې کار پایله ښه نه ګڼي او ټینګار کوي چې دا کار د رسنیو کارکوونکي ناهیلي کوي او د کار له دوام یې راګرځوي. د دغې ټولنې د رسنیو د برخې مسؤول مسرور لطفي ازادي راډیو ته وویل
د خبریالانو نیونه او بیرته خوشی کول په داسې حال کې چې د نیونې په تړاوي له رسنیو سره هیڅ جزئیات نه شریکيږي د رسنیو کورنۍ اندېښمنه کړې ده. دا ډول کړنې به خې نه وي او د رسنیو کورنۍ له نویو ستونزو سره مخ کړي.
ښاغلی لطفي وویل چې طالبان باید د خبریالانو د خوندیتوب لپاره حقوقي لارې چارې ولټوي او د یو قانون پر بنسټ باید له دوی سره سم چلند وشي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز په وی اعلامیه کې په کندهار کې زما په نوم د یو راډیو د نشراتو مسؤول میرویس اتل او په کابل کې د سلام وطندار د راډیو د خبریال سرور هاشمی د نیونې خبر ورکړی دی. د دغه مرکز د معلوماتو پر بنسټ طالبانو د شنبه په ورځ هر وختي په کندهار ښار کې د میرویس اتل په کور ورغلي او هغه لزان سره وړي وو. دغه شان د سلام وطندار راډیو خبریال سرور هاشمی چې د یک شنبه په ورځ د زده کوونکو د اعتراض د خبري پوښښ لپاره سیمې ته تللی وو هم د اعلامیې پر بنسټ پوهنې وزارت ته څیرمه نیول شوی دی، خو په اعلامیه کې ویل شوي چې دواړه خبریالان له څو ساعته توقیف او له څیړنو وروسته بیرته خوش شوی دی. په ورته وخت کې د کار یو شمیر خبریالان هم اندیښمن کړي دي.
په دې وروسته کې د یو شمیر خبریالانو د رسنیو د مسؤلینو نیول کېدل ټولو ژورنالستانو پر کارونو او په ذهنیتونو باندې ډېره منفي اغېزه کړې چې د دوام لري. نور به خبریالان زړه نه کړي چې د ژورنالیزم مسلک غوره کړي.
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر واخلو، خو د دوی ویاندویانو زموږ اړیکې را ثواب نه کړې. خو له دې وړاندې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ویلي وو چې دوی غواړي د رسنیو د سرغړونې کمیسیون بیا رامنځته کړي تر څو د سوی تفاهمونو مخه ونیول شي او د رسنیو هر ډول ستونزو ته رسیدنه وشي.
موندل چې د افغانستان د ژورنالستانو ملي ټولنه د طالبانو لخوا په دې وروستیو کې د خبریالانو او رسنیو کارکوونکو د نیول کېدو په اړه اندېښنه څرګندوي. په خوست کې د رسنیو استازي او خبریالان وایي چې په دې وروستیو میاشتو کې د دوی ستونزې خورا زیاتې سوي او که مسؤلې ادارې ورته پاملرنه ونه کړي ممکن ځینې رسنۍ وتړل سي. بل لوري ته په خوست کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د رسنیو او د رسنیو د کارکوونکو ستونزې او غوښتنې اړوندو ادارو او ځینو نړیوالو بنسټونو ټونو سره شریکی کړی دی. په خوست کې دا مهال 14 رادیوګانی او 4 سیمه ایز ټلویزیونونه فعالیت لري. نور حال د نجیب الله خیل په راپور کې.
په خوست کې د سیمه ایز رسنیو مسؤلان او خبریالان وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله د سیمه ایز رسنیو ستونزې ډېرې شوي او که ورته پام ونه شي نو یو شمېر به یې وتړل شي. دوی د خبریالانو او رسنیو له ملاتړو بنسټونو غوښتنه کوي چې د رسنیو د اقتصادي ستونزو د حلېدو لپاره په یو اساسي میکانیزم کار وکړي تر څو د رسنیو د تړل کېدو مخه ونیول شي. په خوست کې د نن اف ام راډیو سیمه ایز خبریال ایوب جان خاطر آزادۍ راډیو ته وویل
محلی رسنۍ له زیاتو ستونزو سره مخ دي چې اقتصادي او مالی او امنیتي برخه د تشویش وړ دي. که چیرې اقتصادي برخه ته توجه او امنیتي برخه تضمین نشي د بیان ازادي به ورځ تر بلې په خرابېدو شي.
د ژمن تلویزیون کارکوونکی محمد الله ارچوال وایي د رسنیو په سقوط کېدو سره به په خوست کې هم یو شمېر خبریالان خپلې دندې د لاسه ورکړي.
که حالت په همدې ډول دوام وکړي نو ممکن ډېر احتمال شته چې دغه رسنۍ وتړل شي او هغه ژورنالیستان او خبریالان چې په همدې رسنیو کې په کار بختی دوی به هم وزګار شي او خپل کورونو ته رخصت شي.
په خوست کې د سوله پیغام راډیو او تن خبریال عیسی خان تسلوایی په ټوله کې د رسنیو اقتصادي حالت په اوس وخت کې د ستونزو سره مخامخ دی.
خو مونږ اعلانات لرلې مارکیټینګ برخه د رسنیو ډیره کوي و چې هغې همکارونو ته ماشونه هم ورکول کېدل. خو متاسفانه چې اوس وخت کې دغه د مارکیټینګ برخه یو څه کمزوري شوې ده او په رسنیو کې هم اقتصادي مشکلات بیخي ډیر دي.
بل لوري ته په خوست کې ځایي چارواکي وایي چې دوی د رسنیو اقتصادي ستونزې له اړوندو مسؤلینو او یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو سره شریکې کړي دي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي
په دې مورد موږ د مقامات سره هم خبرې کړې دي، د مؤسساتو سره هم خبرې کړې دي. موږ د دوی د اقتصادي ستونزو څخه بېغمه نه یو. دوی د کوشش وکړي چې خپل خبرونې معیاري کړي تر څو اوریدونکي جلب کړي او بیا د هغې نه وروسته د دوی نشرات او د دوی اعلانات دا ډېر شي.
د افغانستان د آزادو ژورنالستانو ټولنه د رسنیو د اقتصادي ستونزو په تایید سره وایي چې د دوی د سروې پر بنسټ له 1500 رسنیو 201 تصویري غږیزي او چاپي رسنۍ د بیلابیلو لاملونو په ځانګړي ډول اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي دي.
اوردل چې په خوست کې د رسنیو استازي او ژورنالستان وایي چې په وروستیو میاشتو کې د دوی ستونزې زیاتې سوي او که مسؤلې ادارې ورته توجه نه کړي ممکن ځینې رسنۍ وتړل سي. طالبانو په کندهار کې د یوې محلي راډیو خبریال نیولې او بندي کړې ده. د میرویس اتل په نوم د دغه خبریال مور له طالبانو غواړي چې زوی یې ور خوشي کړي.
د میرویس اتل مور ازادي راډیو ته وویل چې زوی یې د شنبه په سهار د کندهار ښار په دوه مناحیه کې د طالبانو لخوا لخپل کور بیول سوی او د شپې 9 بجې د تلیفون تر لاس کولو لپاره څو دکې کور ته پریشي خو وروسته بیرته لځان سره بیولې دي.
زه د اتل مور یم. زما زوی بیولې دي پرون سهار پر شپږ نیمه بجې در ماښام در 9 بجې پر اوریو پر 9 بجې راغلی یو لس 15 دقیقې د لیو بلای بیرته د دې تل ځان سره یې بوتللی تلیفون یې هم سره واخستی بیره یو لمبر راکی ویلې ول کې بیا تاسو په تماس نیولې په دغه لمبر باندې تماس را سره ونیسي او دروسه هیڅ اهل نسته نه څوک نه راي لکړي دي دروسه.
میرویس اتل د زما په نوم د یوې محلي راډیو سره د نشراتو د مسول په توګه دنده لري. که څه هم طالبانو تر اوسه د دغه خبریال د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی د طالبانو لخوا د نجونو له شپږم ټولګۍ څخه د پورته ښوونځیو پر نه پرانیستل کېدو نیوکې کولې. طالبانو پر افغانستان تر واکمن کېدو وروسته څو ځله کورني او بهرني خبریالان او مدني فعالان نیولي، خو رسمن یې د هغوی د نیول کېدو مسؤلیت نه دی منلی. د خبریالانو د ملاتړ او نورو نړیوالو بنسټونو تر فشار وروسته د خبریالان بیرته خوشې سوي. څو ورځې مخکې طالبانو په کابل کې د یو خصوصي تلویزیون درې خبریالان د څو ساعتونو لپاره نیولي او بندیان کړي وو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې پر بډایا روسانو لګول سوي بندیزونه په هغه صورت کې لري کېدای سي چې پوتین په اوکراین کې خپل جګړه پای ته ورسوي. د لیزټرس دا خبرې پوتین ته یو نوې بلنه ګڼل کېږي چې پر اوکراین د یرغل په غبرګون کې د نړیوالو بندیزونو له کبله روسیې ته د وشتون کې زیان مخه ونیسي. ملالی بشیر او په دې اړه نور حال.
د برتانیا د بهرنیو چارو وزیره لیز ټرس وایي پر اوکراین له یرغل وروسته پر شتمنو روسي سوداګرانو باندې لګول سوي بندیزونه لري کېدای سي که د روسیې ولسمشر پر اوکراین بریدونه پای ته ورسوي او ژمنه وکړي چې نور به یرغل نه کوي. ټرس د سنډي ټلګراف سره په مرکه کې چې د مارچ په 28 خبره سوه وویل چې د بهرنیو چارو وزارت د سولې د احتمالي خبرو اترو لپاره د مذاکراتو واحد رامنځته کړی دی. د برتانیې صدر اعظم خبرداري ورکړی چې لندن او متحدین به د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه پر ملاتړو بندیزونه په پرله پسې ډول زیات کړي. ټرس ویل دا بندیزونه به د بشپړ اوربند او وتلو سره پای ته ورسیږي، خو روسیه باید دا ژمنه هم وکړي چې نور به هیڅ ډول تیری نه کوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی بیا بیا له پوتین څخه غوښتي چې د جګړې پای ته رسولو لپاره جدي خبرو ته کښېني. ولادیمیر پوتین څه باندې یوه میاشت مخکې پر اوکراین د بشپړ یرغل اعلان وکړ او دا اقدام یې د نړیوالو له سخت غبرګون سره مخامخ شو. موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام ثبتولای سي. شمېره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211415.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري په څو شیبو کې د راپورونو په بل ټولګه کې د افغانستان په تړاو نور جالب راپورونه هم اوریدل سي. خو اوس بیا هم د اوکراین مسئله. یو ورځ وروسته له هغې چې د اوکراین په لویدیځ کې روسیې راکټي حملې وکړې، نن هم په یوه ښار کې د تیلو په یوه زیرمه کې اور ولګېد. دا پر اوکراین د روسیې د حملو له پیل راهیسې د اوکراین په لویدیځ ښار کې تر ټولو د پام وړ برید ګڼل کېږي. بیا هم ملالی بشیر.
د اوکراین ځای چارواکو ویلي چې د لویف په څنډو کې څلور توغندي ولګېدل او یو بل برید تاسیساتو ته زیان واړوه او لږ تر لږه 15 کسان یې ټپیان کړل. لویف هغه ښار دی چې د پولینډ له پولې شاوخوا 6 کیلومتره لیرې پروت دی او سلګونو زره بې ځایه سوي اوکراینیان ورغلي دي. د بمباریو پر مهال د امریکا ولسمشر جو بایډن پولینډ ته پر سفر و چې د اوکراین د مدافعینو او پناه غوښتونکو څخه ملاتړ څرګند کړي او د ناټو غړیو هیوادونو د خاورې د دفاع لپاره د ناټو پر هوډ ټینګار وکړي. بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین قصاب بللی او خبرداري ورکړی چې هغه له یوې اوږدې جګړې سره مخامخ دی. سپینې ماڼۍ د بایدن له پولینډ له وتلو وروسته وویل چې د امریکا د ولسمشر د خبرو هدف په روسیه کې د رژیم د بدلون غوښتنه نه وه. د پوتین ویاند وروسته وویل چې د روسیې مشرتابه په بایدن پورې تړاو نه لري چې په اړه یې پریکړه وکړي. دیمیتری پیسکوف وویل چې د روسیې ولسمشر روسانو انتخاب کړی دی. په داسې حال کې چې په اوکراین کې د روسیې یرغل له سخت مخالفت سره مخامخ شوی دی، پوتین د مخالفینو او منتقدینو بې ساري ځپنه پیل کړې ده. نړیوالې ټولنې پر اوکراین د یرغل په غبرګون کې پر روسیه په مالی، سوداګریزه، د سفر او ډیپلوماټیکو برخو کې سخت بندیزونه لګولې دي.
پا پر روانو لسو دقیقو کې د ملالی بشیر ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د پروګرام دی برخې ته مو زم ملالی بشیر هرکلی کوم. وړاندې په خبرونه کې دا راپورونه لرو. د میدان وردک ولایت د اسدآباد ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د روغتیایي مرکزونو د کمښت له امله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. په یاده ولسوالۍ کې د ملک محمد خان روغتون یوازینی روغتیایي مرکز دی چې هره ورځ تر 600 زیات ناروغان ورته مراجعه کوي، خو د پرسونل د کمښت له کبله دلته یوازې د 200 پورې شاوخوا د ناروغانو درملنه کیږي. دغه راز یاد روغتون 40 بسترونه لري چې دا مهال تر 70 زیات ناروغان پکې بستر دي. نور حال په دې راپور کې
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي خو په ځانګړې توګه د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي او وایي چې له روغتیایي خدماتو څخه بې برخې دي، چې دې چارې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دا د سید آباد په ولسوالۍ کې د ملک محمد خان په نوم روغتون دی چې لیدل کېږي څلګونه ښځینه او نارینه ناروغان په لین کې ناستي څو خپله درملنه وکړي. په دې ناروغانو کې ډېر سخت ناروغان هم سته چې ځینې پراته دي، ځینې ناست دي او ځینې ولاړ. محمد شریف چې د همدې ولسوالۍ اوسیدونکي دی خپله ناروغه مورې روغتون ته راوستلې ده. دی وایي په ورځو ورځو انتظار کړي خو بیا یې هم د خپلې ناروغې مور د بستر کاټ نه دی پیدا کړی. د سید آباد ولسوالۍ د میدان وردګو ولایت والا ګڼ نفوس او لویو ولسوالیو څخه ده چې یوازې په کښې کې د ملک محمد خان په نوم یو 40 بستریزه روغتون شتون لري چې د ناروغانو له ډېرې ګڼې ګوڼې سره مخامخ دي. محمد هم د همدې سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي دي. دی بیا وایي د سید آباد په ولسوالۍ کې همدا یوازنی کلینیک دی یا روغتون دی چې ناروغان ورته مراجعه کوي، خو وایي د دې روغتون امکانات او پرسونل کافي نه دي، ځکه د ده په خبره چې د یاد روغتون پرسونل د ناروغانو د زیاتوالي له امله ټولو ناروغانو ته پر وخت رسیدګي نسي کولی. نوموړي وایي له یاد روغتون څخه زیات وخت ناروغان بیرته ناهیلي شخصي روغتونونو ته او یا هم د کور پر لور ځي.
سید آباد ولسوالۍ ډېره پراخه منطقه لري که داسې حساب ورته وکړم د غزني نه تر بادامه پورې، داسې د تنګي نه تر مسجده پورې نفوس یې ډېر زیات دی. دغه اوس مراجعین مریضان د قطو څخه ونه نیولې تر زرو پورې مراجعین لري مږه، او د پرسونل کمښت دی. د پرسونل د کمښت په اساس باندې امکان لري چې یا 200 کتل شي یا 400 یا دومره دقیق معلومات نه لرم، زه په خپله ګیزه راغلی یم، تر اوسه پورې نوبات ماته نه دی راغلی.
دا په داسې حال کې ده له هغه وروسته چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه او نړیوالو پر افغانستان بندیزونه ولګول، د افغانستان له نورو ولایتونو او سیمو هم راپورونه ښیي چې په روغتونونو کې د ډاکترانو او درملو کمی دي او د ناروغانو درملنه پکښې کې د پخوا په څیر نه کیږي. حسیب الله سنګین چې د یاد روغتون اداري مدیر دی د ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تاییدوي چې په یاد روغتون کې د ناروغانو درملنه په هغه ډول نه کیږي چې څنګه باید سوی وای. دی وایي علت یې دا دی چې دغه روغتون د ورځې تر سلو پورې د ناروغانو د درملنې ظرفیت لري، خو وایي یاد روغتون ته په ورځني ډول تر 300 پورې ناروغان مراجعه کوي. د یاد ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم د دغه ولسوالۍ د روغتیا په برخه کې شته ستونزې مني، خو له حکومته غواړي چې ورته جدي پاملرنه وکړي. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زیراک وایي یادې ستونزې یې له لوړو ارګانونو سره شریکې کړې او د پاملرنې غوښتنه یې ورڅخه کړې ده، خو وایي بیا هم چا غږ نه دی اورېدلی.
70% تنها زنانه ښځینه مریضان کې تداوي کوي، 70% د موکوم ارقام سره اخیستي، 70% زنانه مریض دي، 40-50% پورې زنانه او مردانه چې جمع کړو ماشومان دي. د ورځې 15 حتی تر 40 پورې ولادتونه کې په دې شپخانه کې د میاشتې تقریبا 70-80 عملیاته کې غټ عملیاتونه د هغه څه دي چې په مریض او شپخانه پورې دي. بل که چیرې مو ګورو د کابل کندار یو غټ کیلومتر سرک پوخ سرک په دې ځای کې تېر دی چې روزانه موږ د دې شاهد یو چې هلته یو ټکر شوی، تصادم شوی. بل زړه ناچو د موادو هلته تنور شته دي ورز شاید هر ورز مو دې شاید چالت نه شو دي مواد شودنه کوي او یو ماشوم سر یو لاس په مایب کړی نو پندغه اساس باندې د همدغه ځانه موږ ژغ کوو خلک هغه سهه سپینږیری مریض مونه پرېږدي مریض مونه خپل حق وړي نو همدې ستاس په واسطه باندې موږ خپل مزرب تورلنونه زره ستامینه وخت وخت مو غوښتنه کړي چې باید مریض ته توجه وکړو او د مریض حق ورته ورکړو. دا مانا چې شبخانه باید مریض دی بستر په اندازه ورته ورکړل شي.
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د عامې روغتیا د وزارت سره هم خبرې وکړو، خو له پوره پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. د ویلو ده چې د دغې ولسوالۍ په څیر د میدان وردګو ولایت چاک، جغتو او د امیرداد ولسوالۍ هم له ورته ګڼو روغتیایي خدماتو څخه محرومې دي چې حکومت باید ورته جدي پاملرنه وکړي.
د کندهار د صرافانو د اتحادیه مشر وایي د هغو کسانو مخه نیولې چې د ځان په ګټه یې د اسعارو بیې بدلولې. په ورته وخت کې د دې ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې د ډالر د قیمت له کمیدو سره د خوراکي توکو په بیه کې هیڅ کموالی نه دی راغلی. نور حال په دې راپور کې.
دا د کندهار د صرافۍ مارکیټ دی چې هر ورځ پکښې میلیونونه اسعار تبادله کیږي. دلته د صرافانو اتحادیه وایي په دې وروستیو کې د هغو کسانو مخ نیولې چې د ځان په ګټه د اسعارو نرخونه بدلوي. د صرافانو د اتحادیې مشر حاجي کندی هغه وایي دا کار یې په مارکیټ کې د افغانیو د ثبات ساتنې او توکو د نرخونو د کنټرول په موخه کړی دی.
هغه کسان چې دا کار یې کاوه دا سټه بازان وه، دا سټې وي په بازار کې، نو د هغو مخنیوی موږ کړی دی. هغو ته نور اجازه د دې نسته او هغه چا چې په خپله ګټه باندې د افغانیو څخه استفاده کوله چې خپل ځان ته ګټه ورسي او نور اولس ته تاوان ورسي.
بلخوا د کندهار اوسیدونکي شکایت کوي چې د ډالرو د قیامت د کښته کېدو سره د خوراکي او نورو توکو په قیامتونو کې کموالی نه دی راغلی. د کندهار دوو اوسیدونکو غمی او سید محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ثابت نرخ په دې نه لري د توکو کې د ډالرو مقابل کې سره کښته سوي دي، خو بېخي نه دي راکښته سوي، ځکه دا خلک ډیریږي چې ډالر اوس په دونوي دی چې ورسې هغه په پنځه نوي ثابت نه دی ډالر. حکومت باید یو اقدام وکړي دا نرخ ثابت پاتې کړي، نو بیا توکي راکښته کېږي.
نرخونه خو پورته دي، ولله کوم په شو وس رسېږي، ولله کوم په یو منوړو وس رسېږي. د خپل دغه جړی خو اوس په پنځه سوه افغانۍ سودا ولاکه کړې ده، نو ولاکه په ټول افغانستان کې ولېږي د کلو ولاکه د خارج خلک. نو نرخونه خو پورته دي، ورځ په ورځ پورته دي، ځکه ډالر چې پورته سي په هغه ګړي شی پورته کېږي، او ډالر چې ښکته سي په اوتو اتو د شیزه راکړم نرمه
پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنېدو راهیسې په کندهار کې د نرخونو د کنټرول لپاره کومه اداره نسته، خو د ښاروالۍ مسؤلان وایي د نرخونو د کنټرول موضوع یې دارالافتا ته استولې، خو د اوس لپاره په دې برخه کې څه نسي کولای. فرید احمد انوري د ښاروالۍ د مارکیټونو د تنظیم امیر.
موږ د نرخونو په مورد د نوي حکومت راتګ سره موږ په بازار او په مارکیټ کې د نرخونو د ثبات لپاره کارونه کړي دي. مخته تللي تر ډېره حده پورې د تجارانو سره مجلسونه کړي دي. د نرخو لپاره موږ پیشنهادونه استولي دي ولایت مقام ته. د هغو د خوا څخه موږ ته داسې هدایت سوی دی چې موږ دارالافتا ته دا موضوع استوو. د دارالافتا د خوا څخه چې دا موضوع راغله چې د دولت لپاره څنګه د حکومت د نرخونو د کنټرول لپاره څنګه مخته ځو، څنګه کار کوو، آزاد بازار دی، انحصاري بازار دی، تصدی ده، د دې لپاره موږ تصمیم نیسو. تر اوسه پورې دا تصمیم نه دی نیول سوی.
په افغانستان کې د نظام له بدلېدو راوروسته د ډالرو پر وړاندې د افغانیو قیامت په ساعتونو کې بدلیږي، چې ورسره سمې د خوراکي توکو بیې هم لوړې کړي، خو د کنټرول لپاره طالبانو تر اوسه خاص اقدام نه دی کړی.
اوس هم له هغو پیغامونو چې تاسو ازادي راډیو ته رالېږلې دي
دلته مرستې په شفاف ډول سره نه دوا کېږي. ټولې مرستې په قومي لحاظ سره ویشه کېږي، او دلته هغه سړي ته مرسته رسېږي چې په طالبانو کې یو څوک د یو چا یا دوست یا قریبې هغه سړي ته ورکول کېږي. مسکین او غریب در شا پاتېږي. اول زه سړی در شایمه چې زه خپله همسایه یم په هلمند ولایت په مرجع ولسوالۍ کې. د کندهار سره راغلي موږ نه لیکل شوي، موږ هغه خلک لیکل شوي په تجارت کاروبار روان هغه خلک لیکل کېږي. موږ پاتې اسلام ته احترام او عصمت او عفت.
نور احمد احمد د کندهار ولایت غوارته ولسوالۍ ما سره په تماس کې یم. ازادي راډیو د خبر اعلان زه دا غوښتنه لرم چې زموږ د کندهار ولایت په غوارک ولسوالۍ کې د تلفنو خدیه نسته او برق هم نسته، دغه مې خواهش یم چې دغه زما اواز تر لوړ پوړي چارواکو پورې ورسېږي. دا زموږ د کندهار ولایت په غوارک ولسوالۍ کې که تلفنونه هم کار کوي د سپرې لوړه شادي باندې کار کوي، نو دغه زما اواز تر لوړ پوړي چارواکو پورې ورسېږي. سلام.
د اوس لپاره هم دومره، د پاته پروګرام لپاره زما له همکارانو سره اوسئ.